دیگر خود رو.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هېواد کې یوه عادلانه دایمي او با اعتباره سوله رامنځته کېدای سي. د انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډېدو په اړه هم د انتخاباتو د سر بنسټونو اندېښنې درسره شریکوو. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته چمتو دي. د افغانستان د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شیبه چمتو یو. نوموړي زیاته کړه هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې زموږ په خاوره کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تېره اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لوري د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا د جګړې تابع لري. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د قرغیزستان او قزاقستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ اسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلي. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلي چې د قرغیزستان صدراعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا سیالۍ د هند په لکنو ښار کې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید اوتک ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د افغانستان په کوربتوب د 20 لوبې د 50 لوبې او یو ټیسټ میچ د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ وشي. او اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. عراقیان د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په وروستیو کې پر دې اعتراض لري چې په حکومت کې د اداري فساد ختم شي، خلکو ته د عامه خدمات زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د عراق د حکومت مهم سیاسي، پوځي او اقتصادي ملاتړی دی. د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ په یو بیان کې د عراق په حکومت غږ وکړ چې د معترضانو قانوني غوښتنې دي. عمومي نوموړي وویل چې امریکا به د عراق د حکومت د ټولو هغو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجودې ستونزې هوارې کړي. د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 28 په یوه لارۍ کې پیدا شوی و. د اسکس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون پر ټویټر ولیکل اوس موږ باور شوي یو چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې یو. په دې کسانو کې 1 مړي د نارینه وو دي او 8 ښځې دي. په پایله کې د برتانیا چارواکو ویلي وو چې دا مړي د چینایانو دي. دا د پیښې په تړاو پولیس د لارۍ چلوونکي موریس روبنسون چې د شمالي ایرلند دی نیولی. روبنسون چې په سهوه د 9 کسانو پر مړینه او برتانیا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دا محل د پولیسو په توقیف کې دي. د دې پیښې په ارتباط پرون یو بل کس په ایرلند کې ونیول شو. 2 مشکوک کسان په ویتنام کې هم د دې پیښې په ارتباط توقیف شوي دي. دا ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې پر تهران د امریکا نو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګند کړه. ظریف پر امریکا غږ وکړ چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپای پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاندي مورګن اورتګز پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یوه ترهګر سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون په دې اړه په غبرګون کې پر خپل ټویټر وویل امریکا پر هر وګړي ښځې نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. هغه ولیکل چې امریکا باید ناکامې کړنلارې پرېږدي او بیرته د 2015 میلادي کال موافقې ته راوګرځي. امریکا پر ایران تور لګوي چې په منځني ختیځ، سوریه، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. دا و خبرونه.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي. نوموړي نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې دا خبرې وکړې. خو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښنې لري. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلواتکر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مون شاهدان یوسه دا تاوتریخوالي گراف بیا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
په بهرنیو راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر د عراق پر حکومت غږ کړی چې باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. که وخت نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام ماهر وي. خوځوت خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وای په افغانستان کې د سولې او د جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي حل لري ته درسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغه هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یو عادلانه دایمي او بااعتبار سوله رامنځته کېدای سي. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه غونډه کې وکړه. اجمل ترمن په دې ناسته کې د ښاغلی عبدالله د وینا مهم ټکي راوړوي. همداوس سره د تلیفون پر کښه دی د کابل سټوډیو څخه تر مناسب خبرونه تشرغلی شغل عبدالله په دې غونډه کې نور کوم مسایلیت کړی دی.
بله مننه فریبا جان. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي ټولنې، روسیې، پاکستان، چین او یو شمېر نور هیوادونو له سلخواهانه هڅو مننه وکړه. خغلی عبدالله چې نن یې په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په 13مه ناسته کې خبرې کولې وویل چې په افغانستان کې د سولې او جګړې د ختمېدو په هدف یو سیاسي لارې ته د رسېدو لپاره هڅې روانې دي او د دغه هیواد خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې یو عادلانه نا دایمی او بااعتبار سوله رامنځته شي. د اجرایی ریاست په رسمي فیسبوک پاڼه کې په دې اړه راغلی خاغلی عبدالله ټینګار وکړ چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د سرچینې په والا خاغلی عبدالله وویل چې حکومت د سولې لپاره د یوې کورنۍ اجماع د پیاوړتیا لپاره هم کار کوي او دا هیله لري چې د افغانستان د سولې پروسې له ملاتړ کوونکو سره په ګډه کار وکړي. اجرایی ریاست دا هم وایي چې خاغلی عبدالله دا هم ویل چې افغانستان نړیوالې ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی. افغان ځواکونه د ترهګرو ډلو له یوې ټولګې سره چې سیمه ییزې او نړیوالې اړیکې هم لري او د نړۍ د ټولو هیوادونو په ځانګړي ډول سیمه ییزو هیوادونو لپاره لوی ګواښ دی په جګړه کې دي. د ویلي موږ دا جګړه د سیمې د هیوادونو او خپلو نړیوالو شریکانو په همکارۍ مخ ته وړو چې ډېرې قرباني مو هم په دې برخه کې ورکړي دي. اجرایي ریاست دا هم وایي چې ښاغلی عبدالله په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې په خپله وینا کې ویلي چې په داسې حال کې چې موږ سولې ته د رسیدو لپاره د خبرو او مذاکرو له لارې ژمن یو، په دې باور یو چې زموږ سیمه د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په خاطر یوې معاصر ستراتیژۍ ته اړتیا لري، نو ځکه د سیمې د هیوادونو همکاري په دې برخه کې زموږ ټولو غوښتنه ده. د سرچینې په حواله ښاغلی عبدالله هیله ښودلې چې د شانګهای غړي هیوادونه په دې برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه شومه پدیده مهار او په وړاندې مبارزه وشي. خاخلی عبدالله دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې د خپل و ماده ایز پلان جزئیات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دغه پلان کې طالبانو سره د سولې لپاره د میاشتنی اوربند شرط هم شامل دی او له پاکستان هم غوښتل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په څیر د نورو ډلو د نه ملاتړ تضمین وکړي او که هغه هیواد دا کار ونه کړي د سولې په اړه هر ډول خبرې به بې پایلې وي. بله فریبا جانې،
ډېره مننه کوم اجمل تورمن. دوستانو، د اجمل تورمن څخه مو واورېدل چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په تاشکند کې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د افغانستان د سولې اړوند خبرې کړې دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ورزو د انتخاباتو مسالې ته د انتخاباتو د تار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو او خنډونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندېښنه ښیي چې نوې انتخاباتي مهالویش هم نقص سي، په انتخاباتو باید د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوې کړکیچونه رامنځته سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هڅه کوي چې تخنیکي ستونزې ژر هواري او په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله خان راکوي.
د درملو کمپنۍ له لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومیټریک رایو په ځنډ سپارل په راپور کې تخنیکي ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړي چې ممکن نوې انتخاباتي محلویش هم تر پښو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې سویم تاسو کم پاتې وو او دوی هغه ژمنې نه شي کړی پوره. دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم، اما ستونزې خنډونه شته کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د عقرب باندې ونه توانېږي چې پایلې اعلان
کړي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوقونو د څېړلو په هدف هم ډېر ژر خپل پلاوي ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومیټریک تصفیه شوي رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې موجودې وې، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمیشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندې شمار زایی ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له هر ممکنی او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه ترسره سول. له مخکېنی انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوي و چې لومړنۍ پایلې د میزان په 28مه او وروستۍ پایلې د اقره په 14مه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محلویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محلوي سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقره په 28مه او وروستۍ د قوس په 15مه نیټه اعلان سي.
دوستانو زموږ شخلا زده راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو په اړه یو راپور درته لرو، خو وروسته راځي مخکې تر دې چې دا راپور واورو اقتصادي خبرونه لرو. ناجیه صفوي وړاندې کوي.
ناجیه
د افغانستان برېښنا شرکت د کابل په ارغندې کې د برېښنا یو لوی سبسټیشن ګټ اخیستنې ته وسپاره. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې پر دغه سبسټیشن 126 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د آسیا پراختیایي بانک له لورې ورکول کیږي. د ښاغلي توحیدی په وینا د دغه سبسټیشن په فعالېدو سره به د کابل د برېښنا د کمښت ستونزه هواره شي.
کابل کې بالخصوص او په لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ کې دا مکمل انټول د برېښنا د کیفیت د لوړوالي او د کمیت د لوړوالي کې دا کار کوي.
د برېښنا شرکت مسؤلین همدارنګ وایي دغه سبسټیشن د 2.5 کالو په اوږدو کې جوړ شوی او د ډېرې برېښنا د جذب وړتیا لري. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج ټول نوي تړونونه د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ پلي کیږي. د دغه وزارت سرپرست عنایت الله محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قانونو په قوانینو کې اصلاحات د داوطلبۍ پروسې چارې اسانه او شفافه کړې دي. ښاغلی محمد وایي د اصلاح شویو قوانینو پر بنسټ تر اوسه 104 لویو او وړو پروژو تړونونه لاسلیک شوي یا هم په نږدې ورځو کې لاسلیک کیږي. د قانونو د سرپرست وزیر په وینا په دغو پروژو کې د تالک، مرمرو او کرومایټ کانونه شامل دي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ رو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 40 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستاني روپۍ 400 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو اوریدل دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور راپورونه او خبرونه مو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. اوس به نړیواله مسله راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې ده چې په بغداد کې د خلکو پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا موضوع زما همکار اجمل ان تعقیب کړی دی، هم دا سره په سټډیو کې دی. ان صاحب، خبرونه ته شرغلی کله تاسو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په عراق کې د حکومت ضد لاریونونو په وړاندې د عراق له حکومت دقیقا څه غوښتنه کړې ده؟
ډېره زیاته مننه فریبا ظاهر. په عراق کې اصلا د حکومت پر ضد په دې وروستیو کې عامو خلکو اعتراضونه له دې کبله پیل کړي چې دوی وایي دغلته بیکاري زیاته ده، فساد زیات دی، لومړني خدمات نشته او همدارنګه د ایران د مداخلو په اړه هم ځینې شعارونه ورکوي په دې هیواد کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په دې برخه کې ښایي د امریکا لومړنی عکس العمل وي، په یو بیان کې پرون ویلي دي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو دغه مشروع غوښتنې واوري. مایک پامپیو همدارنګه ویلي چې د امریکا حکومت به د عراق د چارواکو د هر هغه اقدام هرکلی وکړي چې هغه وتوانېږي چې د عراقیانو دغه وسنۍ ستونزې راکمې کړي او دا ستونزې هوارې کړي. په عین حال کې پامپیو دا هم ویلي دي چې په دې وروستیو کې د عراق حکومت چې ځینې بندیزونه لګولي دي په خاطر چې دا مظاهرې مهار کړي. او د پامپیو په دې بیان کې دا هم راغلي چې دغه بندیزونه باید هم کم شي او خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپلې خبرې وکړای شي. په عین حال کې د عراق د دې مظاهرو د تاوتریخوالي د پیښو په اړه هم پامپیو ویلي چې باید له تاوتریخوالي پکې ډډه وشي.
بله، انسب عراقي چارواکو د روانو اعتراضونو په اړه څه ویلي دي او هم د مایک پامپیو د غوښتنې په اړه څه خبرګون ښودلی؟
تر اوسه پورې خو په رسنیو کې د عراقي چارواکو له قوله د مایک پامپیو د څرګندونو یا غوښتنو په اړه په مشخصه توګه کوم عکس العمل نه دی راغلی، خو تر دې مخکې داسې ښکاري چې په لومړیو کې د امریکا د عراق چارواکو هڅه وکړه چې دغه مظاهرې وځپي. په دې مظاهرو کې تقریبا تر اوسه پورې 255 کسان په دغه اعتراضونو کې وژل شوي دي. وروسته د عراق پوځ ومنله چې دوی په ځینو ځایونو کې له ډېر زور کار اخیستی دی او ویل چې هغه افسران به مجازات شي چې له اعتراض کوونکو په وړاندې له زور زیاتي کار اخیستی. د عراق ولسمشر که څه هم ځینې اقدامات واړه واړه کړي دي، خو هغه د مظاهره چیانو لخوا تاوتریخوالی غندلی او همدارنګه امنیتي ځواکونو ته هم ټینګار کړی دی چې تاوتریخوالی دې نه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن د نومبر
د نومبر دویمه چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت پای ته رسیدو نړیوالې ورځې سره برابره ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبریالان د جدي تاوتریخوالي سره مخامخ دي او د تاوتریخوالي قضیه نه څېړل کیږي. خبریال توفیق صدیقي په کابل کې د یوې شخصي رسنۍ کارکوونکی دی. دوه کاله وړاندې د هیواد لومړۍ مېرمنې ځانګړو ساتونکو ورسره د لفظي شخړې وروسته فزیکي چلند وکړ. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوه کاله کیږي چې قضیه نه ده څېړل شوې.
یک روز بود ما به خاطر پوشش یک خبر میرفتیم به مرکز رسانه‌ای.
زه مل خپل ملګری سره د بهرنۍ او چارو وزارت پر سړک یو رسمي برنامه ته روان وم. موږ په خپل کې په موبایل کې څرېدل چې ناڅاپي زموږ موټر ودرول شو. زموږ موټر د هیواد لومړی مېرمنې رولا غنی ځانګړو ساتونکو ودراو او موږ ته وویل چې ویډیو مو وره کوله. پرته له دې چې لمون سواوري ناڅاپي پر موږ گزارونه پیل کړل. ل بعد مرغه د دې قضیه څخه دوا کاله تیریږي خو تر دا مهاله نه د سړل شوی.
بلې ته هنوز هیڅ کس به این قضیه رسیدگی نکرده.
دا یوازې توفیق نه دی چې قضیه نه د سړل شوی، بل د دې په څیر ډیر خبریالان دي چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی خو پیښې تر څیړنې لاندې نه دي راغلي. د افغانستان د رسنیو ملاتړ ادارې یانۍ وایي په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د تاوتریخوالي په پیښو کموالی راغلی خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې رسیدنه نه کیږي. د دې ادارې اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا تاوتریخوالی گراف بیا اوچت کیگی د خبریالان و مسئولیت کمیگی د خبریالان و خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز فعالیتونه د خبریالانو د کاري ساحې پراختیا له پخوا څخه د ښه کېدو په حال کې دي خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې هغه ټکي دي چې تاوتریخوالي ته یې لاره پرانیستې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي هغه د تاوتریخوالي قضیو چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډېرو ته یې رسیدنه شوې. د دې کمیټې غړي وحیده فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له دوو ورځو څخه تر شلو ورځو پورې څېړل کېږي.
خشونت یا هم په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنی د پروس کالی په تړاو 50% کموالی راغلی. د قتل او د زخمی عدد یعنی په جام کې خبریالان هم ډېر زیات توجه کوي، د رسنیو مسؤلین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډېر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضي په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د قتل اکثر قضیې څېړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې CPG په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بې ثباتي، فساد او تر څنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشتوالی هغه دلایل دي چې له کبله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څېړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
له خاطر پردیس څخه مننه کوم دوستانو چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو ته نړیوالې ورځې په مناسبت راپور اورو. دوستانو بخښنه غواړم، د ژمي شپې ورځې دي، لږ زکام غونیم، خو ورځو یو بل راپور ته د روزګان څخه. د روزګان کندهار لاره خوندي نه ده. په ترینکوټ کې یو شمېر کسان وایي چې د سږ کال له پیله تر اوسه پر دې لاره تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي او طالبان یو شمېر کسان له دې لارې اختطاف کړي دي.
شاوخوا څلور کاله کېږي چې د اروزګان او کندهار ترمنځ پر لویو لاره هیڅ دولتي کارکوونکی تګ راتګ نسي کولی، او که غواړي چې د هوا له لارې کوم بل ولایت ته لاړ سي نو مجبوره دی لومړی کابل او بیا په پام کې نیول سوي ولایت ته ځان ورسوي. د خلکو په خبره د اروزګان او کندهار پر لویو لاره تېرېدل ورته له پلیسیرات څخه د تېرېدو په شان ښکاري. د دې په خبره چې د الوتکو ټکټونه هم له ټاکلې بیې لوړ سوي او اکثره خلک یې د اخیستلو توان نه لري. د ولایتي شورا د مسؤلینو او ځایي خلکو د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې پر یاده لاره تر 200 زیات ملکي او دولتي کسان وژل سوي او ګڼ شمېر یې وسلوالو طالبانو له ځانه سره وړي چې تر اوسه پورې کورنۍ د مرګ او ژوند په اړه معلومات نه لري.
یو قومي مخاوري ما کله چې دې چریږي هغه د جنگ څخه بغیر چې زه په خبره ما تقریبا در 200 بم زیاتې خلک وځي سوي هغه په مشهور څخه کې چې تا وځل کیږي دا یو د وحشت یو د ویرې څخه ډکه یو د خطرو څخه ډکه لار ده چې
مدنی فعالین وایي دغه لار نه یوازې دا چې نا امنه ده بلکې تر ډېره حده ویجاړه سوي هم ده. مدنی فعال فضل احمد بشرمال وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د کم ګډون یوازنی لامل هم د یادې لارې نامنی وه. دی وایي کاندیدانو په تېرو ټاکنو کې ژمنې کړې وې چې دغه لاره به ورغوي او امنیت به یې ټینګ کړي، خو پر دغه ژمنو کلونه ووتل خو عملي نه سوه.
دلته پر روزګان کې پر پانګونه باندې مثلا دلته د سرمایه گذاری مخه د پیړه د څوک نس کوله پر روزګان کې سرمایه گذاری و کی یعنی د اقتصاد له نگاه څخه د روغتیا له نگاه څخه په هر برخه کې د غلارې خپل اغه سیوري غوړولې دي.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ د شهر هټیوال وایي چې د یادې لارې نام نکېدو د دې پر کاروبار هم منفي اغېزې کړي. دوی له وسلوالو طالبانو څخه غوښتنه کوي چې لاره دې د ملکي خلکو پر مخ نه تړي. د اورزګان ولایت امنیتي مسولین وایي یا د لاره د اورزګان په مربوطاتو کې امن ده، خو ستونزه د کندهار په مربوطاتو کې ده. د کندهار امنیتي مسولین بیا وایي چې دوی د یادې لارې د امنیت لپاره پلانونه چمتو کړي دي.
بیسا ورسپانی لیکلی د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان د یوې څېړنې په پایله کې راغلی چې په افغانستان کې د سی آی ای اړوند وسلوال په بشری جنایاتو کې ښکېل دي او دوی ډېر ځله عام خلک وژلي او وحشتونه یې ترسره کړي دي. وړاندې په سر مقاله کې د بشری حقونو د سار نړیوال سازمان له قوله راغلي چې په دغو ډلو کې چې د 01-04 او د خوست د کمپاین په نوم ځواکونه پکې شامل دي تر ډېره په جنایاتو کې ښکېل دي او باید دغه ځواکونه منحل او بې وسلې شي. د سر مقالې لیکوال په ننګرهار کې د 04 ورونو وژل او په یو شمېر نورو ولایتونو کې د لسګونو کسانو وژنه د بیلګې په دود یاد کړي او لیکلي افغانان د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان دغه راپور باید جدي ونیسي او که د یادو ځواکونو مسله حل نشي افغانان به د وینو او مرګونو په ډنډ کې د پخوا په څېر شټېږي. دنیا ورځپاڼې لیکلي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د سولې لپاره د ولسمشر غني و مادې زطرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بیلابیل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې به د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي، حکومت تر اوسه د سولې لپاره همه شموله مذاکراتي ډله نه ده جوړه کړې. د سرمقالې په پای کې راغلي د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي او په وینا یې چې د جګړې د ختمولو او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ د څه لپاره؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي په دې وروستیو کې د انتخاباتو کمیسون ته د بهرنیو هیوادونو د سفیرانو تګ راتګ زیات شوی او کمیسون د تخنیکي ستونزو له کبله د ټاکنو د لومړنیو پایلو لپاره نوې نیټه د رواني لړن میاشتې 23 ټاکلې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید خپلې چارې په خپل وخت بشپړې کړې وای، خو که په ټاکنیز سیستم سایبري بریدونه هم کیږي نو مسؤول کسان باید ځواب ورکوونکي وي، ځکه هغوی د دا ډول بریدونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي او باید خپل دفاعي سیستم له مخکې عیار او د سایبري بریدونو مخنیوی کړی وای. د سرمقالې په وروستۍ برخه کې راغلي کچېرې په دې او پر بله هره پلمه د انتخاباتو د پایلو اعلان ځنډیږي نو دا جرم دی او دا حالت هیڅ لوري ته د زغم وړ نه دی.
زموږ اخلاص د رادیو ری دوستانو له ناجی صفی خمو د کابل چاپ ته ورسپارنو سرته کې باندې د لوس باور ستاسو پیغامونه ته چې لازادي رادیو سره مشارک کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
زادي رادیو دا پیغام خبروم چې موږ په کندهار کې برق رسول کې نوی راغلی د دې رسول سره مخامخ یو بل لرو او د اوبو د مشکلات سره مخامخ او بل د وړو ډېر ګرانی ده یو پارسل وړه په 3000 اویا کندهار سره رسېدلی دي نو دا مشکلات دي دولت ته موږ دغه مشکلات د لوړپوړو چارواکو پورې ورسېږي او موږ ته دي دغه دواړې زمینې راته برابرې کړي او کې نه برابروي او بل جبر کریس کی پاور کی دی هغه وخت وړه پر موږ ګران کی چې د اماز دروازه وتړل شي یا بل مثال هغه ورځ وړه پورته شي وړه خو چې دروازه وتړل شي د لې خوړه پر شان تاسو دی هغه بدوی مې چې بعد به وړه ګرانی شي درې مې چې بعد به وړه ګرانی شي چې د دروازه وتړل شي هغه ورځ باندې چې مننه ازادي راځي
ورونه دا ما دا خوښ دي دا د پره پر دوی چې دا په ساده دا په استه اخلي وړه تر زر کلاریا تر زر افغانۍ اخلي وړه
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې ازادي راډیو ته مو راستولي وو. اوس په کابل کې 12:30 یو ځل بیا له اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پاکستان له لوري په کونړ کې د حملو دفاع او ځواب ته چمتو دي. دا خبره د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی تیره شپه ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له صدراعظمانو سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې کړي. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمانو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت غوښتي چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي د دې هیواد په ختیس کې د وسیعت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. او د برتانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړي د اکتوبر په 23 په یوه لارۍ کې پیدا شوي وو. تر دې مخکې برتانوي چارواکو ویلي وو چې ښایي چینایان اوسي.
مننه کوم اجملان. دوستانو اوسم د زهرو کاروان اونیز پروګرام مخ ته ورسید. زما همکار عبدالنافع همت دا پروګرام چمتو کړی. په ګټه به وورو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاله راپور لرو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقو مشري کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
لانشوی مواد سر دنبارزی عدلی و قضای مرکز محکمو اتقا چخکون کی پا بندبند محکم کرل. دا عدلی و قضای مرکز ویاند خالد محیط ازادی را ریتو ویل دا تکستان چی داش 5201 کلوگرام و نشوی مواد و دا قاچاق و پتور نگل شیو ویل دا دی مرکز محکمو دا علنی قنبو پترس کی لیو کال او شپگ و میشتس خانی ویلی بیتر شلو کالو پوری پا بندبند محکم کردی. امنیتی درو په دې ورستوي کې 9 نور تورن کسان هم نیولی او عدلی او قضایی مرکز ته معرفي کړی دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 3000 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنی قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ویل په لومړی پیښه کې د پولیسو ځانګړو ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د نشي موادو پر یو زیرمه باندې د برید په نتیجه کې 3000 کیلوګرامه چرس او 500 کیلوګرامه بنګ ونیول. په دوهمه پیخه کې یې په کوټ ولسوالۍ کې 19 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دریمه پیخه کې د نشي موادو په یو دوکان کې 9.5 کیلوګرامه چرس ونیول. په سمنګان ولایت کې نږدې 150 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مونیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه په یو لارې موټر کې 138 کیلو ګرامه نشه یي مواد ونیول چې 81 کیلو ګرامه چارس، 68 کیلو ګرامه تریاک او 4 کیلو او 200 ګرامه مورفین ول. ښاغلی یادګاری زیاته کړه چې د دې اونۍ په بهیر کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات کړي چې په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي.
تیره اونۍ د هیواد په 12 ولایتونو کې 9 عملیات وشول چې په نتیجه کې پولیسو څه د پاسه 4315 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د دې نشه یي موادو په تور 88 توران کسان هم نیول شوي دي.
او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حامد کرزي او کندهار په هوایي ډګرونو کې د نشه یي موادو و قاچاق کوونکي ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د عقرب د میاشتې پر 8 نیټه 3 کسان هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي له هوایي ډګر څخه په 190 کپسولونو کې 2 کیلو او 125 ګرامه هیروین ځای پر ځای کړي او غوښتل چې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې 4 کسان هغه مهال ونیول شول چې 1 کیلو او 15 ګرامه هیروین په 135 کپسولونو کې ځای پر ځای کړي او د کندهار هوایي ډګر له لارې په خپلو خېټو کې هند قاچاق کول.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې.
د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر وایي چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په جلال آباد ښار کې نشه یي مواد هم جوړیږي او هم خرڅیږي.
والله چې ان عسكر ولا دې خې پیجن چې دا معتادین دي خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د معتادینو د رواني درملنې په اړه له ډاکټر میر زبی الله سادات سره مرکه لرو.
ډیری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات خزینه ناروغان زیات لرو.
د احسان الله په نوم یو معتاد وایي چې د نشي مواد رانیول لپاره خپل پسونه په نیمه بیه خرڅوي.
په خامه مطلب سپیتاوی سره مال درلود اوس شل سره نه لرم پنځه لس سره نه لرم.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
ډاکټر صاحب په معناته کې څه شی لیکل شوی؟
تلته لیکل شوی دی چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه ما هیڅ وخت هیروین نه دی وهلی.
وس پرونه د افغانستان ملي امنیت شورا د مشر په خبرو پیل کوو. د افغانستان حکومت ادعا کوي چې طالبان د اسلامي عقیدې له مخې نه بلکې د واک ترلاسه کولو او نشي موادو له لارې د پیسو ګټلو لپاره جګړه کوي. د افغانستان ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب وایي چې وسلوال طالبان د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د نشي موادو د کښت او تولید ترڅنګ د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري هم کوي. له همدې امله باید له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې پر نشي موادو باندې بحث هم جدي ونیول سي. سیاسي کارپوهان د داعش له ډلې سره د طالبانو د ځینو قمندانانو یو ځای کېدو ته په پام کې نیولو سره وایي چې کله طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د نشي مواد موضوع راپورته نسي دا ویره شته چې په راتلونکي کې به نشي مواد د داعش له ډلې په مالي سرچینه واوړي او جګړه به دوام وکړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
افغان ولسمشر په دې وروستیو کې له طالبانو سره د سولې اوه مادیزه طرحه اعلان کړه. په دې طرحه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې د تړون په صورت کې د جګړه او تاوتریخوالی ودروي او ضمانت دی ورکړي چې د روانې جګړې ټول عوامل به ختموي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محیب د دې طرحې د وړاندې کولو پر مهال وویل نشه یي مواد د روانې جګړې ستر عامل او د وسلوالو طالبانو مالي سرچینه ده. طالبان باید ضمانت ورکړي چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق نه کوي.
په افغانستان کې په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایونو کې جنگ عقیدوي نه دی. په طالبانو کې عقیدوي جنگ نور پاتې نه دی. درې نو جنگ د طالبانو د رهبرۍ د دوی یو هغه دی چې قدرت طلبي کوي، بلې په قاچاقو کې لاس دی. یوازې د مواد مخدر نه طالبان په تخار کې مثلا د الکولو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د سلاو په قاچاقو کې د دوی لاس دی، د خلکو په قاچاقو کې د دوی لاس دی. دلته جنگ په نوم د عقیدې کېږي، ولې تر شا یې نور مسایل دي ورسره.
د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یاشیګار په تازه راپور کې د افغانستان د امنیت او ثبات پر وړاندې د اوو تهدیدونو یادونه کړې چې پنځم تهدید یې نشه یي مواد دي. د شیګار د راپور له مخې د افغانستان په ناامنو سیمو کې د کوکنارو کښت د بزګرو پاملرنه، له نشه یي موادو څخه د ترلاسه شویو پیسو باندې د جنګیالیو تمویل، او له نشه یي موادو سره مبارزه کې د دولتي ادارو کمزورتیا کولای سي چې په راتلونکي کې د افغانستان سوله او ثبات ټکنی کړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي څېړونکی خالد پښتون له داعش سره د یو شمېر طالب قمندانانو یو ځای کېدلو ته په اشارې سره وایي که د نشه یي موادو ستونزو ته اساسي حل ونه لټول سي، نشه یي مواد د داعش ډلې په مالي سرچینه اوړي او د سولې تر تړون وروسته به هم په افغانستان کې جګړه روانه وي.
طالبانو اکثریت تمویل د جنگ د مواد مخدر څه ده چې امې په کښت کې دي خلک تشویقوي او امې په حمل نقل کې کومک کوي. که هره صلح کېږي مواد مخدر باید د صلح زمینه وي. او اوس داسې ویل کېږي چې طالبانو زیات شمېر مشران او اعضاو یې اکثر د داعش سره مرستې دي، نو دا ډېر امکان لري که طالب یو بخش صلح وکړي او بل بخش یې ولاړ شي و داعش ته او ری بیرته په همدغه د مواد مخدر د عشر او د نورو مالیاتو په اخیستلو سره جنګ ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس موږ وایو چې مواد مخدر یې باید یو اساسي رکن د سولې د پروسې د کامیابۍ او د عمل کې.
افغان حکومت په داسې حال کې طالبان د نشه یي موادو په قاچاقو کې په لاس لرلو تورنوي چې دې ډلې تر دې وړاندې په یوه خبرپاڼه کې د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاس ترنکو چې د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب د خبرو په اړه راپور اوروه. ښاغلی محب وویل چې طالبان د افغانستان په شمال کې د شرابو د قاچاقونکو ډلو مشري کوي. اوس جلال آباد ښار ته ځو او هلته د نشه یي موادو د جوړولو او خرڅولو حال درکوو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو په وینا په دې ولایت کې محتاجین ډېر سوي او د ښار په هر کوڅه کې نشه یي مواد خرڅېږي. د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز هم د محتاجینو ډېروالی مني او لامل یې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېروالی بولي. ښاغلی مبارز وایي چې یوازې په تېره یوه میاشت کې څه د پاسه 2000 کیلو ګرامه نشه یي مواد نیولي دي. په دې اړه روح الله انوري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
یوه ډله معتادین چې ډیری یې ځوانان دي د جلال آباد ښار په انګورباغ سیمه کې د سړک پر غاړه هیروین څکوي او ځینې روغ ځوانانې بیا ننداره کوي. ذکریا چې یوه پوړۍ هیروین یې اخیستي او غواړي دلته یې وڅکوي وایي چې هیروین په جلال آباد ښار کې جوړیږي او دوی د ښار په همدې مرکزي سیمو کې رانیسي.
مارکو ته وشتمې ته وته وشتمې ته ځي هلته جوړېږي راوړي دلته په یو بلې خرڅې په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تالاشي کو.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې د ولایت مقام ته څیرمه د بهسودو تر پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې ګڼ شمېر ځوانان په سپینه ورځ هیروین څکوي، خو امنیتي ځواکونه یې مخه نه نیسي. دا خلک وایي چې د معتادینو له ډېروالي سره غلاوي او نور جرمونه هم ډېر شوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سیمین ستانکسي ازادي راډیو ته وویل چې له 2006 میلادي کاله راهیسې یې د نږدې 1000 معتادینو درملنه کړې او اوس هم د 60 ماشومانو په ګډون 150 کسان ورسره بستر دي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بستر دي او شل کسه ماشومان دي. د تنکی ځوانان چې عمر یې 13 کمی هغوی 3 میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
د ننګرهار امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز وایي چې په تېره یوه میاشت کې د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو پر خلاف 340 عملیات کړي او تر 2000 کیلوګرامو ډېر نشه یي مواد نیولي دي.
ای عملیات ها انجام شده.
په تېره یوه میاشت کې مو د ولایت په مرکز جلال آباد او دغه ډول په بیلابیلو ولسوالیو کې 340 عملیات کړي چې په نتیجه کې 2200 کیلوګرام نشه یي مواد نیول شوي دي. په دې نشه یي موادو کې چرس، هیروین، تاریاک او ښیښه شامل ده. د دې موادو د قاچاقو په تور 45 تنه له 15 موټرو سره هم نیول
شوي.
د ننګرهار اوسیدونکي په داسې حال کې د معتادینو له ډېروالي څخه سر ټکوي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د تېر شپږ میاشتني راپور له مخې تر کابل را وروسته ننګرهار د افغانستان دوهم ولایت دی چې د نشه یي موادو د قاچاقو ډېرې پیښې پکې ثبت شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانه مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس ته محتاجینو د رواني درملنې موضوع تر ازو. ارواپوهان وایي د دې لپاره چې محتاجین بیرته په نشو اخته نه شي، په پرله پسې ډول د ارواپوهانو مشورو ته ضرورت لري. دا چې ارواپوهان په خپلو روغتیایي مرکزونو کې د محتاجینو درملنه څنګه کوي، دې روغتیایي مرکزونو ته څه ډول محتاجین راځي او ارواپوهان هغوی ته څه ډول مشورې ورکوي، په دې اړه فرید حلیمی له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دوی په کومو لارو چارو د محتاجینو درملنه کوي.
دغه مرکز کې مونږ د ارواپوهنې خدمات لرو او هغه روږدو کسان دي چې په نشه یي توکو باندې روږدي، هغوی دپاره خدمات لرو. هغه کسان چې ډیر خپګان لري او خپګان یې دومره شوی دی چې هغوی نشي کولی چې خپل روزمره کارونه چې دی هغه کارونه په صحیح توګه سرته ورسوي، هغوی ته پروګرامونه لرو چې دې کې د استراب د کنټرولولو دپاره مونږ پروګرامونه لرو.
ستاسو دغه مشورې هغوی ته څه دي؟ آیا هغوی مطمئن کیږي چې دغه مشورې ګټوره ده د دوی په رفتار کې او د دوی په عمل کرد کې؟
دا درملنه ځانګړي فعالیتونه لري چې باید دا فعالیتونه مونږ هم وکړو او ناروغانو ته هم دا مشورې ورکوو چې څه کار باید وکړي چې مشکل حل شي. خو عمومي توګه داسې ویلی سو چې پرلنۍ یا دوهم جلسه کې عمره هغوی متیقین کیږي نه چې کیدای سي دا تداوی هغوی ته ډیر ګټور وي. دا هم ډیر اړ لري خپل ناروغ ته چې څومره وخامت لري د هغه ناروغي. کله کله داسې کیدای سي چې په نیم ساعت باندې چې یو چا سره ته خبرې وکړي او کوم آگاهي چې هغوی ضرورت لري هغه پوهاوی هغوی ته وړاندې کړي، کیدای سي په هغه نیم ساعت کې هغه تړی یا هغه ښځه متفاوت فکر وکړي او کیدای سي چې روغ شي. او داسې هم کله کله کیږي چې اتو جلسو نه وروسته هم مونږ هغه نهایي نتیجه چې مونږ غوښتنه لرو چې باید په هغه نهایي نتیجه باندې ورسیږو، کیدای سي ونه رسو او دا تداوی ادامه ورکړو لسو جلسو ته، کیدای سي پنځه لسو جلسو ته.
په دغه روغتون کې دغه ستاسو مراجعین ډېری ښځینه دي که نارینه دي؟ او په دې کې بیا روږد کسان ډېر دي که هغه کسان روحي او رواني ستونزې هغوی ته رامخته شوي؟
روحي ناروغي چې ده دا یوازې یو اړخ نه لري چې د طبي لحاظ څخه یا د مزغه د کار په اړوند مونږ تاسو خبرې وکړو، دا اجتماعي هغه هم لري. کوم فشارونه چې مونږ باندې راځي هغه فشارونه د باعث کېږي چې مونږ تاسو ناروغ سو د روحي لحاظ څخه. د دې په پام کې نیولو سره ډېری خلک په افغانستان کې روحي مشکلات لري، خو موږ په مرکز کې تر ټولو زیات ښځینه ناروغان زیات لرو. زه فکر کوم چې دلیل باید دای چې ښځو په افغانستان کې عمره زیات چې نارینه ونډه لري په اجتماعي برخه کې، ښځو ته عمره ونډه نه ورکول کېږي او ډېری وخت هغوی په کور کې دي. او څومره چې جنجالونه نارینه په بهر کې ویني کنه، کله چې راځي کور ته کېدای سي هغه بار د فشارونو راولي خپل کورنۍ باندې، په خاص طور ښځو باندې. د دې په اساس باندې موږ مراجعین چې ډېری ښځینه مراجعین دي او ښځینه مراجعینو کې هم تنکي ځوانان او متوسط سن زخته زیات دی. او روږدو کسانو لپاره هم چې خدمات لرو مونږ دلته، متاسفانه چې روږدو کسان په افغانستان کې د اقتصادي لحاظ څخه ډېر په بد وضعیت کې دی. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ دلته یو شخصي مرکز دی، خصوصي کلینیک دی. خصوصي کلینیک کې هغوی دومره وس نه لري چې راسي او تداوی وکړي.
آیا خلک د ارواپوهنې ته ارزښت ورکوي چې دغه یو ستونزه ده، دغه یو ناروغي ده او راسو مشورې واخلو، ډاکټر سره کینو، مخامخ خپل ستونزو هغوی ته بیان کړو؟
متاسفانه په افغانستان کې دومره آگاهي نشته. خلک دومره پوهیږي چې ارواپوهنه څه شی ده او کله مونږ باید یو ارواپوه ته ورسو او مراجعه وکړو. او ډیر فقیر مسلک دی په افغانستان کې ارواپوهنه.
دی دیر ضرورت لري چې مونږ باید زخته کار وکړو او خلکو ته پوهاوی ورکړو چې ارواپوهنه څه ده او کله دوی کولای سي چې ارواپوهانو ته ورسي او د هغوی د خدماتو څخه مرسته وغواړي. زه فکر نه کوم چې ډیر په لنډه موده کې داسې یو حالت ته مونږ ورسیږو چې خلک دومره پوه سي په کوم حالت کې دوی کولای سي ارواپوهانو ته ورسي. ډیری خلک کله چې روحي لحاظ څخه کوم ناروغي لري یا کوم مشکل له هغوی ته پیښیږي دوی ځي عقلي او عصبي ډاکټرانو ته، او عقلي عصبي ډاکټران یوازنی کار چې دوی کوي دوی ته درمل ورکوي یا دوا ورکوي، او فزیکي لحاظ څخه دوی غواړي چې هغه مشکل چې د دوی په مازغه کې شته هغه به تداوي سي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روحي ناروغي چې ده یوازې د طبي لحاظ څخه باید ونه څېړل شي، دا اجتماعي مشکلات لري، دا کیدای شي په کورنۍ کې کوم مشکل ولري او د باعث شي چې هغوی خپل خوب له لاسه ورکړي یا دوی خوابده اوسي. که نه د دې له وجې نه باید دا ټول اړخ یې وڅېړل شي، او دا د یو روانشناس یا د یو ارواپوهانو کار دی چې دا کار وکړي.
د محتاجینو د رواني درملنې په اړه مو له ډاکټر میر ذبیح الله سعادت سره زموږ د همکار فرید حلیمي مرکه اورېده.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوري چې پر 1290 مزنی سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. د کونړ ولایت اوسیدونکو احسان الله له دریو کالو راهیسې د ششې نه شک کوي. احسان الله چې د سر ویښتان یې رژېدلي او ژرې هم تک سپینه سوې ده وایي چې دی څاروي ساتي او کله کله د نشې موادو رانیولو لپاره خپل پسونه په نیمه به یې خرڅوي. دا چې احسان الله ولې نشو ته مخه کړې او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا یو 18 کاله شاوخوا مې وڅکله. دا درې څلور کاله کېږي چې دوا خانه نشه کوم، مطلب دوا څکم. دردونه مې راته پیدا سول او بل داسې یو گیچ غونډه کې ومه سیبه. هیڅ نه به زندګۍ مزاره کوله، نه به ډوډۍ مزاره کوله، نه به دوستۍ خونډه کوله. همدغه سیبه پروت مه اوده به ومه. دا خبر ما دل کده چې شه دنه جوړ شه. ژوندې انسان مې مړ شولې مالې، نمایې شولم. دا درې څلور کاله ما د دې روینه نشه وکړه. نشه به مې کور کوله سی. بس یو لاندې مې کور دی او داسې پورته غر دی رانه. بس دې غره ته به ختل مې څو مال مې لرل، د مالونو سره به تلمه. بس هماغه مالونو سره به مشغوله ومه په دې غره کې. هر ځای کې چې پکې ناستم هلته به مې نشه کوله. دغه نشه زما کاروبار خراب کړ سیبه. په دې خراب کړ چې ما سره دوستان زیات شولو، مفخاره را سره زیات شولو، داسې د یو ځای او د بل ځای خلک را سره زیات شولو. نو زه په صفر کې شولم او خلک را باندې راتوی شول. دا خبره زما ته ډېره سخته سلامه را رسوله او ډېره سخته ضربه را رسوله. پوخامې مطلب شپېته اویا سره مال درلوده، اوس شل سره نه لرم، 15 سره نه لرم. داسې وخت به راغله چې زه به تعجزه ومه، زه به متاجه ومه. د درې ورځو شی به را سره و، درې ورځو به بعد به نور نه و به را سره. نو ومې ویله چې په دې غره کې باندې اوس څنګه چل وکړم. نو هغه به مې وویل مې ته قصاب ته پسه به مې ته ودرو. نو قصاب خو بیا داسې دی چې هغه ته دې ودرو، بیا د هغه په تا به بیا خرڅې چې د 20000 روپو شی به و نو مانه بیا 15000 اخیسته. د ورځې یو 25 یو زرګون ته ور واچوه. ما کې دا تغیرات راوستي وو چې بیخي وچ کړی وم او سیلاله له ختمه کړې وه. زما د بدن ته دونه صدمه رسوله، دونه صدمه چې بنده مسلمان خو دې الله تعالی وساتي، خو چې هغه کافر دی کنه هغه دې الله وساتي. مشر زوی مې دی، الله دې ژوندې لري او الله دې له خاورې ورکی. تر دې پورې راته ویل دي چې پلاره کما سره په کوڅه کې اوسوک جنگ وکي، او راته ویل چې ستاده پودري د څه وغاسې وکما. زه په تو یم چې ستاده څه وغاسې وکما. زما پلار پودري دی، اون کله از ما خور میړه ورته ویل چې ستاده پودري د څه وکما. نزه از ما خور به ته څوبې. نو ته مې راځې بچې زبې دین بعد نور نڅکم. نور دې چرمان نه لرم، صرف د غنرمان لرم چې ما د خپل خدای پاک جوړ کی. حزبې ته خپل اقتصاد، خپل زندگی، خپل کور، خپل بچیان، خپل رور، خپل پلار مور دا ټول ځان تکینوم او ته مې چې زما بس.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مسعود ناروغ وي او ډاکټر ته ورځي. ډاکټر تر معاینات کولو وروسته ورته وایي چې په هیروینو اخته سوی دی، خو مسعود چې د هیروینو نشه نه کوي سخت وارخطا کیږي. دا چې مسعود چا او څنګه په هیروینو اخته کړ، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا مهربانی وکړه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. جوړ په خیر خیرت. رازا رازا په دې چوکۍ کېنه.
سم ده 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 کېنم.
ښه څنګه شو معاینات دې وکړل؟
هو صاحب معاینات مې وکړل.
تراکه چې وی ګورم
ده ده واخله.
ته خو به کوم عمل نه کوې؟
یوازې سیګریټ وایم، بل عمل نه کوم.
پخوا دې هم نشه کوله؟
نه، پخوا مې میز ډول نشه نه ده کړې.
عجیبه ده، په معایناتو کې دی او څه لیکل شوي او ته بل څه وایې؟
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه شی لیکل شوي؟
دلته لیکل شوي دي چې ته د هیروینو معتاد یې.
څه شی د هیروینو معتاد؟ نه نه، ما هېڅ وخت هیروین نه دي وهلي. په معایناتو کې به اشتباه شوی وي.
په معایناتو کې دې ځکه اشتباه نه ده شوې چې ستا ټولې نښې نښانې د هیروینو د معتاد وې، ځکه ما درته وویل چې معاینات وکړه.
دا څنګه کېدای شي ډاکټر صاحب؟ ما خو هېڅ وخت هیروین نه دي ویلي، نو بیا څنګه معتاد شوم؟
ته تل له یو دوکاندار څخه سګرټ رانیسې که یې له بېلابېلو دوکاندارانو څخه هم رانیسې؟
ډاکټر صاحب خبره داسې ده چې زموږ د کوڅې په خوله کې یو دوکاندار دی، تل له هغه څخه رانیسم.
ولې تل له همدې یو دوکاندار څخه رانیسې؟
په دې خاطر چې دا دوکاندار اصل سیګریټ خرڅوي. که بل ځای رانیسم داسې فکر کوم لکه بیخي چې مې سیګریټ نه وي وهلی.
سیګریټ خو به دې نه وي پرېښې؟
نه نه مې دې پرېښي، نن مې وهلي دي.
دا نن چې دې څکولي دي، دا سیګریټ دې له چا څخه رانیولي دي؟
دا بازار کې له بل چا څخه رانیول، ځکه نن دوهمه ورځ ده چې زموږ د کوڅې دوکان تړلی دی.
بس 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 پوه شوم، خامخا یې په سیګریټو کې هیروین درکړي دي، ځکه معتاد شوی. اوس چې د بل ځای سیګریټ رانیولي دي، نو وجود ته د هیروین نه دي رسېدلی او له دې خاطره ناروغ شوی.
زه نو اوس معتاد یم، دا خو مې ژوند تباه شو.
ژاړه مه، هېڅ اندېښنه مه کوه، علاج دې کېږي. زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
علاج به وروسته وکړم، خو اول یې باید له هغه ظالم دوکاندار سره معلومه کړم.
ته ودرېږه، خبره واوره.
نه والله کې پرېږدم، اول یې له ده سره معلوموم او بیا وروسته دې ځان علاج کوم.
هلکه در راشه، دغه دوکاندار دی؟
او قماندان صاحب، دغه دی.
قماندان صاحب خیریت وو؟
خلیل ته یې؟
او زه یم قماندان صاحب.
دا په سیکریټو کې ته خلکو ته هیروین ورکوې؟
څه شی هیروین؟ زه دا کار نه کوم. دا بیا چا وویل؟
دا دی، دا ځوان شاید دی، دی ستا له لاسه په هیروینو معتاد شوی.
شیطانه، ته خلکو ته په سیګریټو کې هیروین ورکوې؟
ما خو تا ته یوازې سیګریټ درکړي دي.
ښه، یوازې سیګریټ خرڅوې؟
هو قماندان صاحب، دا دې وی ګورئ، یوازې سیګریټ دي.
قماندان صاحب دروغ وایي، په سیګریټو کې لږ لږ هیروین ګډوي او په دې ډول ځوانان په هیروین اخته کوي.
ته پورته شه، دا دوکان دې مونږ تلاشي کو.
دا دې وی ګورئ، بل څه نشته قماندان صاحب، یوازې سیګریټ دي.
په دې کڅوړه کې دا سپین پوډر څه شی دي؟
دا مالګه ده.
نو ته خو سیګریټ خرڅوې، دا مالګه دلته څه کوي؟
دا مې د کور دپاره رانیول، کله چې کور ته ځم راسره وړم یې.
ته اوس پولیس غولاوې؟ زه هیروین ښه پېژنم، زه خاص د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس یم، دغه مې کار دی.
قماندان صاحب زه یې بوی پېژنم، دغه هیروین دي.
دا سیګریټ یې ولې له تنباکو څخه خالي کړي دي؟
دا هسې قماندان صاحب، دا
هسې څه مانا؟ داسې ولې نه وایې چې د دې لپاره مې خالي کړي چې هیروین ورسره ګډ کړم؟ ته لږ دې خوښه.
دا دې وګورئ،
دا څه شی دي؟
دا قماندان
څه هیروین خو دې د مالګې په نوم پټول، اوس 400 ته نکریزې ونه وایې؟ یعنې ته 400 هیروین دواړه خرڅوې؟
کماندان صاحب دا زلمی پری دی بیا دا سکار نکوم
کارا خبره دا چی تردی وروس دا کار نشی کولای خدا زوانان دی چی پا نشو وقتا کری دی دا با چنگشی سربازا
بله کماندان صاحب
دای ونیسا موتر تای پورتا که چوزی تای بوزو دا سگرد ایروی نو چرسم در وخلی
پا دوار استرگو کماندان صاحب
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زاهر کاروان
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو